وای ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. نشه شواهد شي چې د روسي په روسي کې د روسي په غلطه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځیده د اسلامي دولت ډلې به بم ځای پر ځای کړی وي. عراقي لوړپوړو چارواکو د احمد چلبي چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوغاړی کڼل کېږي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په بحرین کې چارواکي د وڅلوشتنو د نیول خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په څه باندې یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګان هم هلته شته او عکسونه هم. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدل شي. د ارانا افغان هوایي شرکت رئیس وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس د پخوا پرتله ښه مختزي. د حقیقت د په اونیس پروګرام کې مو د اریانا افغان هوایي شرکت په اړه د دې شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي. خو له دې مخکې باید افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم راواخلو. د بیارغونې په برخه کې د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک پروژه چې یو نیم کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس مهال کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د خوست ملي پارک د افغانستان د ولایتونو په جنوبي ولایتونو په کچه به تر ټولو لوی او معیاري پارک چې په 50 جریبه ځمکه کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت د بودیجې له بودیجې څخه د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ښار د پروژې په سیمه کې چې د ښار په مرکزی سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
د زون په سطحه دا پارک د نورو په پارکونو سره یو خود مساحت له نظره چې ډېر ستر دی. یو خدا پارک ده او دویم عمومي پارک دی. بو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ته په دا کې مکمل د دې پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنګریټي سرکونه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده او ار سی سی چوکۍ او د پیادرونو په نسبت د نور پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست ملي پارک اسانتیاوی او امکانات داسخي
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي. دوه د مشمون د لوب میدانونه دي چې په دا کې د مشمون د تفریح سامان لګيږي. تقریبا 2.5 کیلومتر کنګریټي سرکونه پیادرونه ندی. یو باب مسجد شریف دا څلورو بو حوزونه دی. پاورې فلزي چپرې دي چې په دې ارتسي چوکۍ میزونو شامل دی. هوټل دا
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میر ناګل تنیوال هم وایي چې دوی تلاعتو کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه 1 میلیون ډالر د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بل خو د شهز الله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي. خو د ځای کمی و چې د ملي پارک جوړېدو سره به دا کمی ختم شي.
دلته د ورځې تر ناوخته ځوانان او خلک له وظایف وروسته ګرځي خو تر اوسه هغه ستونزه چې موجوده وه دلته په ښار کې د معیاري او لوی پارک نشتون و چې انشاءالله د ملي پارک په تکملېدو سره زرګونه خوستیان او کورنۍ به له دغې څخه استفاده کوي او راضي به د تفریح وخت به په ملي پارک تیروي.
د یادونې وړ ده د مخدره توکو پر ضد وزارت او د جی پی آی ادارې لخوا د همدې بودیجې نه پخوا هم په خوست کې یو شمېر ټولګټې پروژې پلي شوي دي چې خلک یې ګټه وری بولي او غوښتنه کوي چې په ورته توګه باید په یاد ولایت کې نورې ټولګټې او اساسي پروژې هم پلي شي.
د افغانستان د کرکټ شپږیز ټورنمنت د متیولا عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غاګ آشنا رضونه ووري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکی او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غاګ آشنا رادیو څنګ په څنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا او په کابل کې د کرکټ د تورنمنت حال ازادي رادیو هم له ازادي رادیو هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبريال هم د کرکټ دغه لوبي چې له دوه درې ورځو راهیسې پیل شوې دي تعقیبوي او تاسو له ورستي حاله خبرو. په کندوز کې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې ښار کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوې بېرته خپلو کورونو ته راستنې شوې، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آن آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز بې ځایه شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي، خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوې دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي، خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو ازادي راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې دار په دار ګرځو، زما ایم راغی تر اوسه موږ سره دولت هیڅ کومک نه ده کړی.
زه اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هیڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بلر، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې استو.
موږ له کندوز نه ورسوي بیرته راغلو خپل ځای ته، دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دا دروغزن حکومت ده، هیڅ نه کومک له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بیرته راستنه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرتا فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه همدارنګ د ملګرو ملتونو له مؤسساتو څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندوز ته راولېږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبور کړې چې له دې ولایت څخه ووزي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندوز ولایت د مدني ټولونو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانې ده په وخت سره د کندوز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندوز کې د مدني ټولنو یو غړي عنایت الله خلیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنگ ځپلو کورونیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونه نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورونیو سره مرستې نه دی کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورونیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد وو چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړې، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف په لټه کې
نوم مې حاجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ باشنده يم.
حاجی صاحب کدار ته وایي چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سم د عبدالترازی ریاست محترم معارف دې ته موافقه ورکړي او چې عبدالترازی پرسونل دې ولسوالۍ چرخ ته ده، خصوصا مدیر معارف او مدیر لیساس دا دواړه دې ته مقصد ده په اینو آن سه په قلم پردازی کوي. له دې څنګه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي، دا ماته معلوم ده. خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکه که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم، تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي، څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تادیات د تذکرې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. خو دا جرم یې ده چې مثال که دا په وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې زما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه زما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټول معرف کول پرسونل په دې باندې خبر ده. خو ما په داسې په شکایت ګویام دې ته نه دی ویلی، ډېر په انسانیت، ډېر په پسه خوله. زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد ده موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړې ده ریاست د معارف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده، مقصد ځان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صیب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صیب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده. ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد ته خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي چې دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلاوه سر ووهي، دی مثال هر شی چې د دې نه شي. دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعد
ولې نو فکر کوي چې دوی یعنی باندې کوي.
درې واړه صاحب، درې واړه ما خپل په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده. همدا مدیر قاسم صاحب، همدا زوی مې لیږلی ده، ورته مې ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي. خو دا 14-15 کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فریب ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات نه ده راغلی. که تشکیلات راشي اول د تاسو زوی زه شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تر تللی یې. د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معارف نه ده، خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې رئیس خاغلی اکبر ستانگزی سره شریک کړه. خاغلی ستانگزی هواری ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هر ولسوالی وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانگزی د ازادۍ رادیو د انصاف په لټه کې خبرونې سره په یو تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کومرور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرری کی او کېدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته دغې رشتې مطابق بست خالی نه وي. زه سې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی، نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې، آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله از پتول ولسواله که را دوم زه که را دوم ها چی دی او رور کار کرده اونه سی بیاغا نمداغ لندالا را ادایی چی پا یو ایداری بانده یو ایدعا که یا پا یا طور پی پوری که شدل پا ایداری فساد ده یو چا کار با قانونی لاره با نلری اگه با نکیگی دوی تمه دیدی لری چی باید کارو نیوسی خو قانونی مشکلات بی پا لاره که نو چې دغه کار هغه ونسي وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته، چاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د ټلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلوي ریساته خلاص وي او په ضمن کې موږ سره په تماس کې سي موږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوی په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او زی خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي او وایي چې نه مقرري، په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم او به ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده، ځکه چې موږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، بیا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا
کړي.
دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستوندې هم د زړه په غوګونو اورو او د حواری لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دیش میرا په پیغام کې راولیکئ. 0992 2390 40، بیا ځلی 0992 2390 40. ژوند مو بي ستونزو، ستاسو کوربه اجمل تورمان.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملمه دی. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو چې تازه د شرکت ریاست په غاړه اخیستی دی، وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وو، آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربانی شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت ته اریانا او زما پر اتاکسا د هاج اپریشن ډیر نیک دی وی چې حساسه موضوع مطلق هم دوه درې میاشتې په همدې تیرې شوې چې الحمدلله د حج پروسم یاګانه حج و چې ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو د وخت زمان نه لمخته او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و او وضعیت عمومي ښه والي خوا ته روان دی لیکن هر وخت دلته چې څومره مصارفو عوایدو سره یې تطابق نه لرلو پس له دې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي ان ټایم پرفارمنس په وخت کارونه تیارې پرواز هم ښه شوی دی امید شته چې پس له دې عواید هم پر مصارفو جګ وي
یعنی دا چې ستاسو کارونه یا مخکې تاسو ویل چې حج اپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړل غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي خدمات لوړ شوي دي که نه امکانات نور زیات کړي دي نورې
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي خو ولې دلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه یې ډېره ښه وي
که څه نه څه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجودې دي خپله په شرکت کې او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څومره پروازونه لري تاسو
بهرني پروازونه خو ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ ډلای ترکیه دوه ځایه سو انقره او استنبول همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه یې فعالې دي او یوه تیاره هم چارتر لرله هغه هم په مجرد را رسېدو د موږه تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو
بله او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پورې اوس حل شوی دی
فساد الحمدلله ښه دی هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي نه خرڅې شوي دي او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي الحمدلله اریانا ښه والي خوا ته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و فکر کوئ د دې علت څه و آیا دوی د اریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه نه راضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې خوشحاله یو چې راغلې دومره توان موږ ته نه دي
که څه نه څه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه چې زیاتې څه وه د دې قرارداد تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي
قرارداد یې اسانه و پخوا شوی دی ډېر پخوا او فی ساعت په یو ساعت 2250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې او قرارداد فسخه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوي او بیا هم
موږ
ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده موږ پوه شو ستاسو خبره لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو موږ قرارداد ګورو حقوقي خلکو سره مشورې دي که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو پیسې به اضافي راکوي او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکوي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
بس؟ دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو اثر لري که به نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولې. اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
بله، یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوي دا تر کومه حده پرې واقعیت لري؟
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هېڅکله نه کیږي چې بې تلاشي، بې پاسپورټه، بدون د قانوني ډاکومنټونه څوک ننوځي میدان ته.
ولې د خپله دارینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تیارې کې څه وړل کېږي، څوک دي فقط مستقیم پروازونه په سوریې خواته؟
دې کې به مبالغه شي، ولې هره تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون دی ترانسپورټ دی. هماغه ملک البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وي، او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دی کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست نه ونه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د ارینا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي. او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازې نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بلې، د ارینا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب، ډېره زیاته
مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.